السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوې قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي په دې بحث کې چې پرون د وړونجونو نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې وایي چې د تعلیم له حقه بې برخې دي. دا خبرونه وروسته راځي خو په سر کې په مکړه د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ یو واربیا له تعلیم د افغان جنوب محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د جنوب د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون وا په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنۍ او نړیوال غوښتنو سربیره جنوب له تعلیم او افغانستان له خیراتونکو به برخه کړي. هغه د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنه کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یو ان او چا ویلې د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا ول زره کسان اغیزمن شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لرزولی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن له یو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاسلیک د مراسم ویډیو خپره کړي. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاري به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم و زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د دلاور په وینا د دې پروژې د ټولو برخو په بشپړېدو سره به په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ له نړیوالو معیارونو سره سم تولید شي. د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستان واردېږي، که څه هم کړه ناکله یې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه رالېږدوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لاري 2500 افغانۍ او وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنۍ چارو وزارت هغو 1 میلیون او 1.5 لک افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی، کنه نو دوی به په زور راوباسي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمان او دغه راز د طالبانو حکومت کلکه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته ویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځنۍ ختیځ د سیمې یو شمیر نور هیوادونو ته تر سره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. په عین حال کې اسرائیل نن هم پر غزه کې چې هغه بشپړه محاصره کړي بریدونو ته زور ورکړی دی. د روسي یو شمیر لمخې په دغو جګړو کې شاوخوا 1200 کسان د اسرائیل خواته او 900 کسان د فلسطین خواته وژل شوي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په دوام کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شوي. دا مسابقه نن د لکنهو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوي او لومړی بیټینګ جنوبي افریقا کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو 1000 کسان زیانمن کړي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي چې لا هم له کورونو بهر شپې ورځې تیروي. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو 1000 تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزله چې د رښتر په اندازه 6.3 درجې و، یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 130 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4 ضروري رو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 4 کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
کمیټه تللی دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټولې سره کېناستې په ګډه دا تصمیم ونیوئ او ټولو کلیو ته دوه دوه درې درې ټیم رایو کړو چې دغه ټول کلي سروې دا رقم وکړي چې څوک کور خراب شوي دي، څو نفره شهیدان دي، څو زخمیان دي، څو سرپرست لري، څو نه لري، څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوي دي. دا ټول هر ټیم ته په لاس ورکړي، هر ټیم خپل پراپر معلومات راوړي. تروغه کم نشي مشخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی، حوادث بل رقم، سری میاسي بل رقم، کلندر صاحب باد بل رقم، نو ټول دا خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځینی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره لزړونو څخه وتل نه ده او له هغه ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایت وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرخوندې زید دلیونو نو د ورځې په جریان کې هم یو دل دوزل تر کورونو ځان رسو او کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته هم د سپمن او په ځغاسته راوځو او کورونو مو هم داسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي نو مجبور وو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 10 کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم ښودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي؟
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې معجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعال دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
دغه زلزله چې په زندجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 دوی تلفات درلودل.
د کابل د پل تخنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزی و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. د ویلې دي چې موږ شاهدانو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر شپږم ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سینګارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان جونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ لکه تاسو ته چاورې دونکو معلومه ده په داسې حال کې را رسیدلې ده چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سنبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنه روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. آغلی روفی لمش سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوی ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژی امیل صاحب لمش سره وصل سوی ده د تلیفون لاره. آغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. د نجونو نړیواله ورځ د افغان جنو لپاره څه ډول وستاسو په نظر دغه ورځ پرون تیره سوه چې د اکتوبر لې ولسمې سره برابر ده؟
مننه کوم لمړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اوریدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره داسې ده چې واقعاً دردونکې ده. دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاسې تب نه دي خروم کېږي بندیز ورباندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پوهنتون او نور ترلاسه کړي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی د نه محروم کېږي. نن ته باور وکړه چې ښوونځي ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې وه. ما له ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دی په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې مونږ نشو کولی معلم شو مونږ نشو کولی ډاکټر شو دې باندې ناهیلې یو نیم تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغی زه به ډاکټره نه شم خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله مونږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو چې تعلیم او لوستو تر دولسم پورې هم دغه سواد چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکي کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي دوی هغوی ته اخسي دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دې وړتیا بیا ولري چې په راتلونکي کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري. هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړه چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپله یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او څه رقم به کېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلې ارمانونه یې او ډېر ورته خواږه یې. کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نشم کولی دا اوسه دا درد دوی په دې زړه کې لري دومره سخته ده واقعا سخته ده. او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې میرمنې یو ځای د ټولنې د حیا د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه حجبي هغه منع کړی شي او علم او هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی ته علم او هنر او فلسفې ته رسیږي. نو دوی تقریبا څېړنې ښیي چې دوی شي ته یوه باسواده دی صرف دی باسواده دی خو دا څېړنه په دې شوې ده. نو ته فکر وکړه مونږ به څومره د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شوي یو چې کله زمونږ دغه دوه کاله کې یا درې کاله کې ته فکر وکړه چې یا ورځ څوک مکتب ته نه ځي خلک وخت نه شاته پاتې نو ته دا کلونه کلونه چې ته ور باندې د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوز کوي. دا دومره ظالمانه ده، دومره ملي خیانت ده. هیڅ حد نه لري په کوم الفاظ سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم واقعا، دې نه رنجوړم. دغه حالت چې اوس جاری ده، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول، دا ډېره سخته ده، دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې نسلونه بې سواده کړل، موږ نسلونه بدبخته کړل، موږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړه کړه. یعنی داسې نه ښکاري، د دې درد راتلونکي کې معلومېږي. دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي، دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده، خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم مکتب ته تلم، په ډېر خوشحالۍ سره هغه نصاب، هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم و انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد د معلم و د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ و په مینه مونږ به مکتب ته تلو. او بیا کله مونږ ستر شلو، کله مونږ ووتلو، کله مونږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وای، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. هماغه ځان دپاره به مې الګوګانې تاکلې او ډېره به خوشحالۍ. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسه نشي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګان ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوق وینم. یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی، خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونونو نه پاتې شول. حتی هغه نجونې چې د اگزیت پروګرام چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي کې چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجی ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې څه شي بیخي زیات وو کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات وو.
بله اغلی امیل، بله مننه ستاسو څخه. بل پښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې شذي کولای شي چې ټول نړۍ ته یو عادلانه راتلونکي او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شای په دې نظر نه وي او له دې خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسی او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوسی او په دې باندې پوسی چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې شته هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي.
متاسفانه در از مون چارواک چی دی چی زانون باید مسئول وګڼي، خلق تا باید خدماتی را کی او دی اساسی مسئولیت داده چی او طولنی تا در اون که او طولنی در بقا در پا کهی و تعلیم حتمی و ضروری خبره ده. او پی اسلام که ایس نوا مخالفت او بندیز نه ده لگول شوی او هیچ چی تا ویل شوی نده، په کراتو بار بار د عالمان چې تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علومو کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دوی باندې کارونه پورته کړل پوی کړل شي دا کار مکوئ دغه ګوری تاسو د اسلام پیروان است موږ هم ټول مسلمان ټولنه ده دا هغه وخت چې اسلام دلته راغلی دلته موږ مسلمانان یو نو خبره دلته ده چې دوی فکر کوم چې داسې یو حالت نه نه پوهېږم بې ځایه یریږي ښځې تعلیم یافته شي او داسې عادلانه ټولنه وي چې بیا دوی د دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري ښاغلی ګوتریش چې وایي دا واقعیت لري دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنو کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د ښکلې ژوند خوښي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هیواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې شي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی په خپل اوږو باندې ولاړ انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ نشي او جنکۍ هغه وایي دا مایوبه ټولنه ده دا خو هیڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بېخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي وي افغان نارینه هیڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عامي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي د پاین کې معلمان کې په دې دا نو پکې متخصصین شي کارو کې دا وطن ودان کې وطن دې ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته یې هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هغه هېڅکله هم نه پرېږدي چې اولاد دې سواده پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي لاړ نه شي دا هېڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته موږ بېخي نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت او جغرافیه ده چې په دې کې حاکمان یې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د دې مکتب او د هغه نه چې لومړني بشري حق ده دا محرومي دا ورته څومره جالب ده بیا په ټولنه کې بندیزونه پرې لګوي یا هغوی بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضرر کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول دښمني ټول هغه شمشیربازي د اولې ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي واخیستي او هېڅ موږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دې سوال ته سم منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړی زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول حقونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایسې خو په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو موږ د کور نه چې وځو موږ مسؤل نه یو دکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ موږ دپاره یي او بیا درېیم چوکۍ موږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په استادګر پورته کوي.
شاشه ډیر مننه اغلی امیل زبیر ته تاسو تر اعظم د خپل دوهم ملمنی سره د تر خبرو مخکې به ولند وقفه واخلو او بیرته بل تاسو سره یو.
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څوره د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلته چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس مهال لمش سره اغلی اوجی امیل د ټلیفون لاري وصل ده. له دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د دې خبرونه دوهم ملون ملمنه هم له سټوډیو سره وصل کړو او له هغه سره به هم خبرې وکړو. اغلی امیل تاسو خبربل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونه دوهم ملمنه راځي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو ټوماس وست او رینا اميري ویل دي چې طالبان د افغان جنود د ځپلو مسؤل دي او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی ویل دي ستاسو په نظر کله چې رینا اميري او توماس وست دا ډول څرګندونې کوي چې یوازې نه مسؤلین طالبان دي، نو آیا فکر نه کوي چې اوس باید طالبان دغه مسؤل هم وګڼل سي او له دوی څخه پوښتنه وسي چې ولې دا ډول د جنود پر شونځي باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته؟ بلې اغلی امیل ستاسو ژغ مشتقه ته قطر راځي که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړي چې موږ ستاسو ژغ سمه ده. بلې اوس سم سمیر باندې وکړي.
نو توماس او رینا امیری دیر مهم او چوکیدان کی کار کوي. دوی مسولیت لري هر څغک پورته کول. په دې خو زم پویګم چې د دې کړنې ظالمانه دي، مسول هم دی دي، هم دی په مونږه ایمالای په مونږه باندې عملی کوي او د دې د ظلم زولاندې مونږ دغه صبرمته یو، دغه مونږ ژوندې یو. یو خو دا تاسو چې دا غږ پورته کوي یو لار چارې وګورئ، یو اجرایوي بڼه ورته پیدا کړئ، یو لاره وګورئ. دا تاسو خو د دې داواګیر استئ چې موږ دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ، د ازادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان استئ چې موږ د دې دفاع کوو، د دې ملاتړ کوو، د دې زمکه پر مخ د دې بشر باندې چې څه ظلم کیږي موږ څه کوو؟ موږ به ملاتړ کوو او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي. نو دغه ته کدا ملل متحد یا هغه ارګانو چې دونه بي تفاوت وي او په دې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني سری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولای چې یو کړنلار غوره کړي، یو لار چار. د دوی موجودیت بیا ډېر بی اهمیت دی دنیا کې که په هغه مقصد دا ملل متحد شو. نو څلکه واړ چې عدالت وي، مختلف قانونونه دوی جوړ کړي دي، مختلف قوانین ورته غوره کړل دي. ویلي دل چې په دنیا کې باید ظلم زور او دغه بشري حقونو مخه باید تدبیر سرغړونه کیږي، باید موږ ترې دفاع وکړو. نو دا سره کوم دا پورته کوي دوه کال نه زیات، اما ستا یو خبره هم په کوڅه کې نه ناستی ده او تا دوی ته قناعت ور نه کړل. دوی امداد چې دې ورکړي چې موږ نه دی ویلي چې موږ مسؤلونه تړو، موږ امر ساني دغه د امر ساني نه باور وسه چې د ټولو کرکه راځي. دا سره هم امر ساني یعنی دا بدل دا دروازې تړلې ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار وکړي هغه انتظار هم بی خوند شي ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ تیریږي زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي خو باید دا تغییر وکړي باید داسې ورځې وټاکي کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وه پرون ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي یو نیټه اعلانوي یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جنکۍ د شپږم سنف نه وروسته چې په کورونو ناست دي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور و پلار یې مجبور کړي وو مور و پلار مجبور وو چې دوی بوزي او د دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي بیا خو جنکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه اوچتېږي هغه بیا هغه سنس درس دپاره دوی جوګه شي نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه ځان شي کولی انسانان افغانان ډېر پتنګ دي زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول کورسونو ته او ځینې ځایو ته دي هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور وو چې د خپل جنکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي بلاخره لاړ شي په قانون غیر قانوني لارې بل وطن ته لاړ شي همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل اوس چې بېرته وباسي بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي هېڅ څم نه لري تباه او برباد دی هېڅ څوک نشته چې بیا لاس وایي ځکه پور ورکه اوس هغه شرایط نشته اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل چې څوک چاته مرسته وکړي حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي دوی ته آمادګي ونیسي نو یو څوک کورې ځان چې کورې ته به برباد شي چې څومره لاسنیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي نو ډېره سخته ده ټول اندېښمن دي ټول دردېدلي دي دا توماس ویستو نور زه فکر کوم چې دا غږ خورتنه کې ښه ده ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري خلکو ته
مننه غلی امیل اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استادو د افغان شذو په اړه څه ویل دي په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به بیرته خپل ملمنی اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استادو توماس ویست او رینا میری ویلی چې طالبان د افغان جنود ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی دواړو د ماشومون جنود د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنود ملاتړ ته دوام ورکړي توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تیره ورځ ولمانځل شوه ښاغلي ویست ویلي په هېڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغیز لري. په همدې حال کې د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلې دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغیز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د خوندزیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې ونجلۍ خوندزي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان جنو د بندیزونو له امله یو ځل بیا پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ویلي دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل لمر سره ستا له دوی څخه به پوښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟ او کله چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یوه نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شاید د دوی هدف دا وي چې افغان نجونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟ خبره په دې کې ده چې
واقعا نن افغانستان نشته ورته چې د نړۍ څخه بیل ځای ووسی، بیله برخه ووسی. اوس دنیا ټول لکه یو پلی غوندې دی.
بلی آغلی امیل، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بالکل،
مهرباني.
نو افغانستان درد اوس ساینس ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی چې په یوه ثانیه کې دغلته کوم حادثه کېږي، کوم مشکل پیښیږي، که دوی څومره وغواړي چې دته پوښه وایي او دا خبر نشي، نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی هغه کړنې خلکو ته معلومداري دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې، په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی به مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه و سره دوی که حقونه برابر نه وي، دوی سره دا به د خپل حقونو د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان د سیاسي واد ګرځیدلې دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای د فارم مونږ د انسان په صفاتو پیژنې. اوس هغه خزی ته د انسان په سترګه دی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم جوړ روان دی خلک ګوري. او دا خزی چې تلاش شي همدا یې وطن ده، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږ نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې د هغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغه دا وس نه چاردې کم فیصدي لار بشي.
بله مننه اغلی امیل. بله ډیر مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی یوسفزی ستاسو څخه هم مننه کوم په دې خبرونه کې زموږ سره اغلی اوژی امیل ستا ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیره سوه، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړه. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دینه خبرم نه و چې دا د دې ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیر مهمه اساسي ده دا چې دوی د نور خبرو کې دوی اصلا د دوی اخونه دروسه ورکړو شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی اومانځي ځل شي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وځ شوی ده چې د دوی پانتونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل اخر چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص د دوی ورځ نه منځل کول خود زما په نظر ډیره جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ وو. او بل خبره چې سوره زموږ کته رافته کې د خون کې ورځ وو، نو ډیر کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف په پوري کسان ډیر په شوق او ډیر په علاقه او ډیر په مینه دغه ورځ تجلیل کوي، او ډیر په خوشحالی او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړ تر دولسم پورې هغه ډیر متاثر شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ چې دوی خپل استادان سره کینی، او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تحلیل کې متاسفانه کې دوی هغه ورځ نم دوی محروم شو. نو د ورځو د تجلونه مهمه ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې تر څو دغه کال تیر شو، دا کال تیر شو او دا نوی کال چې ورسته د ژمی نه راتلونکی کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیره زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم تیر شو بل کال هم چې په دغه تیر شي چې موږ نصاب جوړو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي، او د دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو. همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکړي، دا څوک دا جبران ورکوي شي، دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده. او مونږ علم چې نه یې هغه مملکت پیشرفت نه لري، اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې هلم نشته. مونږه دوست دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي سعید ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پاینټونه هم لري، نو مشکل شته چې دوی ډیره برنامه د شهرسازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري، متاسفانه چې د کې چې هلم نه دوی سره هم د خپل مملکت آباد او ساتي، ځکه چې علم یې چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شان دوی جوړي، د خپل د کې بیا چې تربیه نه او علم نه دوی ساتنه ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته ذکر باید خلکو کې ساتنه باندې پوشي، تعلیم باید ولري، بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره ذکر ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غوړه زم نه غوړي چې د دوی ورځ تجدیل شي، دوی غواړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم او د شونځي دروازې باید شوانځي ته خلاص شي، او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی امیل، ستاسو څخه د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پوښتنه کوم. دی ویل دی چې طالبان هر چیرته د شوزو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې شای نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې شای د طالبانو کړنو ته په کتو افغان نارینه د شوزو سره تاوتریخوالی وکړي، یا د تاوتریخوالی کچه زیاته سی په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا دا په عمدي شکل همدا کړنو ته هر ورځ ورځ تر بلې هم په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې هغه نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال ونه لري، او هر هغه جرم چې تاریخ په اوږدو کې په لري پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي، داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نرنه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټي، او یس هغه خپل د ژوند ملګری دی ما سوالاړه او په رڼایي کې سره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق ته نه خسل شوی دی. یو لنډی ده وایي چې تور دی، ما پر رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده پکې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوند نشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کېدای شي چې دوی دغسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او دغسې اسلام غواړي، دغسې تندراوه او دغسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج د پاره دوی همدا خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي چې سبا هغوی انتقاد ونه کړي چې موږ چې مبارزه کوو، موږ دغسې اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره ښه اړیکې لري او دا کړنې کې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کومه ډلې اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمان دي او سړیان مسلمان دي، او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټول برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هیواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپلو ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هیوادونه چې اوس موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه اغلی امیل او د اغلی یوسف زی خبر پښتنه وکم اغلی یوسف زی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو استادو د څرګندونو او د افغان جنو او شوزو د اندیشنو په اړه په دینو خبرو ته د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد زموږ هغه پښتني جواب نه کړی چې موږ د څه وکړي خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان شوزو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زم تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې موږ خپل افغانان یو او د دوی هغه خبره چې ده موږ خپل مربوط کیږي ځکه چې موږ خپل طالبان هم چې دی موږ خپل افغانان دي نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر اباسي اخوا دی خو کوي د موږ ملت تباه شو مملکت مو تباه شو نور ولایتونه تاسلار شي سونه بمباریګان شوې ده.
بله اما یوسف زی صاحب دوی وایي دغه امریکایي استاذ وایي چې د نجونو د شونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه دا خو د صحیح خبره ده. دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې نه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو شو دا توافقنامه کې هغه توافقنامه چې د طالبان او د دوی په من شوی او هغه برنامه تر اوسه اما چې تر څو چې وینم چې د قطرنامه او د دوی لاسلیک نه چې شوی دی هغه خبره تر اوسه تطبیق شوی نه دی چې هغه یا برخه دغه د هنجونو مسله د مکتب او د پانتونو مسله و چې دغه او نور مسله هم سره د خزو کار بخش کې وچوسم تاسو وینئ چې روزانه ډیر خزې د خپل د کار نه منفکیږي په کورو کې کورو کې بدون د ماشونو بدون د کوم وظیفه نه دوی د دوی نه بسونه ونیول شو د دوی نه وظیفه ونیول شو ټول اوس په کورو کې دي او هم چنان دغه مکتوبونه او پانتونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یو برخه خو دغه و چې تر اوسه عملي شوی نه ده نو هغه وخت چې دوی د خارجیان د خبره چې دوی لکه طالبان سره د خبره کوي نو دوی خپل ولې خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناست او دوی په مایس کې دغه امضاګانې وشو نو د هدف دې چې ده خو حتمن خارجیان هم دې کومه لاس به ولري زه نه پیګم چې دوی خو سیاستونه دي خارجي سیاستونه دي نو د دې مورو کې دوی خپل طالبان هم دې سره کوم خبر او غبلری کوم د دوی په مایس کوم خبر وي سیاسي خبر دي نو اګه زه نو سوای نه شم د خلک دا کې خبرې کوي نشي
مننه اغلی یوسفزی اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستې روانه ده د خبرونه وخت هم نور پاتې رسیږي ز ل خپل دواړو ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او وخت یې وایست بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سپلې می تری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې
زیوما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوارا سپنے میں پریدی یوانا دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرہ اوکے لزرمی ساوے زگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر یموس پسندرو اوس پکڑم خرد